السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري په روانه خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي د 2 نیمایي ډیره برخه د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام څنګه چې وی خو په لمړی نیمه کې خبرونه راپورونه اوري په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځونو ترمنځ جګړه روانه ده د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت هم درته یوه مرکه خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چې وروسته خبرې کې اوري چې د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام اته نګدې د نخټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی په دې اړه خبر لرو هم درس نور تازه خبرونه هم اوریدل شي خو تر هرڅه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف تر اوروي
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف کې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی په جوزان ولایت کې د وسلوال طالبان د اوشر او زکات ټولولو مسؤل وژل شوی دی او د هرات د شندن ولسوالۍ لسګون اوسیدونکو په دغه وسلوالۍ کې د سلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی نورالحق علمی د غسرګندونی نن په کابل کې د ړندو د سراسري ټولنې له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وکړ
ما پلانای منظم به خاطر
دی وای هغه کسان چې موږ ورته تروریست وایو د هغوی د ځپلو لپاره موږ منظم پلان لرو تاسو ډاډه اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایتونو کې آرامي راغلې ده خو یو مخ ختم سوی هم نه ده دا د دولت دنده ده چې په یو دی ونیسي او د خپلو اعمالو په جزا یې ورسوي ښاغلی علمی ډاډ ورکړ چې افغان سرتیري به وسلوال مخالفینو ته وخت ورنکړي چې د هیواد کومه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د اوشر او زکات ولولو مسؤل ملا درکار د دغه ولایت پاتون کوونکو لخوا وژل شوی دی د دې ولایت امنیه قمندانۍ د اپراسیون امیر سمنوال عبدالمناف روپی ازادي راډیو ته وویل چې د پیش پر مهال د ملا درکار یو بل ملګری تر چپی کېدو وروسته تښتېدلې دی د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی کس د دوی ملګری نه دی د یو بل خبر لمخې نن سهار د جوزجان امنیه قمندانۍ افسر په شبرغان ښار کې د ناصرګندو وسلوال په حمله کې ووژل شو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هیواد د قانون او طبي سرچینو په شمو مدیریت ټینګار وکړ دا او چا سبانن په کابل کې د منرالونو او پټرولیم د سرچینو شورا په مشورتي ناسته کې ویل چې تر دې وسته د ملي شورا غړو په ګډون مدني ټولنې او د پهنتون استادان کولای شي چې د طبي منابعو د شمو مدیریت په برخه کې دغه وزارت سره خپل مشورې شریک کړي اوس مهال افغانستان د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت قانون او طبي زیرمې لري د قانون د شمو مدیریت ورستنه په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ د قانون وزیر و چې حکومت په څه باندې 200 قانون باندې څارنه نه لري د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي چې شمو مدیریت د افغانستان د اقتصاد سره مرسته کولای شي او د هرات شندن ولسوالۍ لسګونو وسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د سلورو ملکی وګړو د وژلو په خبرګون کې مظاهره وکړه مظاهره کوونکو ویل چې دغه سلور ملکیان تیر ورځ هغه مهال وژل سول چې د ملي اردو یو توغول سوی هاوان په سیمه کې پر یو جماعت ولګیده مظاهر کوونکو د اعتراض په توګه د جلسو کسانو جسدونه د هرات ولایت د مقام مخې ته راوړي و او له چارواکو یې غوښتل چې عاملین یې باید مجازات شي د هرات مرستیال ولی اصل الدین جامیل مظاهره کوونکو سره د لیدنې پر مهال وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي او عاملین باید د قانون منکولو ته وسپاري دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر باندې کوي
د امریکا او متحدانو چارواکو یې نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالټیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه پوځي وسایت نور درنې وسلې او شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شندولو لپاره د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون احتمالي اقدام ګڼي دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپل خاور پورې وتړله د ناتو یو په خوانی قومندان دا د اندیشمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسی کې یو مهم بدلون بللې دی خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري د فلسطین او اسرائیل چارواکي وای رام الله تنجدی د نشټو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیل یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی. دا نشټی نن سهار په کفر مالک کلی کې له هغه وروسته پیل شوې چې د اسرائیل پوځ د تورنو سخت دریځو د نیولو په مقصد بریدونه وکړل. د اسرائیل پوځ ویلي دغه جیپ موټر وژل سوی فلسطینی له هغه وروسته تصادفي وواهه چې د موټر خواته یې پترولي بم ور وغورځاوه. د اسرائیل پوځ یوه ویاند ویلي موټر د بم څخه د ځان ژغورلو په مقصد مخ وګرځاوه او دا سړی یې وواهه. فلسطیني چارواکو ویلي ځایي اوسېدونکو اسرائیلي پوځیانو په ډبر وشتل. دا له مبخښنې سره فلسطیني چارواکو ویلي ځایي اوسېدونکو اسرائیلي پوځیان په ډبر وشتل. دا له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې په یوه اونۍ کې دننه دوهم فلسطینی دی چې وژل کېږي. مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کډوالو په یوه کمپ کې یو سړی په ډزو وشتلو سره ووژل سو. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځي رامنځته کولای سي. ښاغلی بان د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې پرون بس محصلینو ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د ویل چې د بشري حقونو د خرابوالي په اړه اندېښنې اورېدلې دي چې دا د ډیموکراتیکې فضا ترنګل کېدل دي. د ویل چې د ازادي مخه نیول شایي په نږدې راتلونکي کې د ثبات خیال وړاندې کړي، خو بشري حقونو ته په درناوي په سیاست کې د برخه اخیستلو په ترویج کې او د برابرۍ پر بنسټ په مواقع ورکولو کې پاتې راتلل فاصلې زیاتوي. د زیاته کړه چې هر څومره چې فاصله زیاته وي سخت دریځي ته زیاته موقع برابرېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفرونو وروسته ترکمنستان ته تللی دی. د مصر یوې محکمې درویشت کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډله ییزه خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې دوه کاله مخکې د یوه ځایي شیا پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې اتو نورو تورونو کسانو ته برعت وکړ. دغه قضیه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیزم د خپرولو په تور په یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پارېدلې ډله د دې سړي کور ته ننوته. هغه کسان چې دننه وو ویډبول او څلور کسان یې تر ایستلو وروسته مړه کړل. او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه اته کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې له کبله ورک سوي دي. د ګرجستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ورکو سویو کې درې ښځې دي. پرون ماښام درانه بارانونه پیل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې پروت سیند ډک سو او وروسته یې ګڼ شمېر ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا ستنو ته یې زیان ورساوه. د دې ښار ژوبڼ هم تر سیلاب لاندې سو چې په پایله کې یې لیوان، یېژان او لویې پیشیانې وتښتېدي او له هغه راهیسې په ښار کې خلاص ګرځي. ځینې حیوانان له نیول کېدو وروسته وژل سوي دي او د نورو پلټنه روانه ده. چارواکو ځایي خلکو ته ویلي چې تر هغه وخته چې دا حیوانان ټول نه وي نیول سوي په کورونو کې دننه اوسي. د ژوبڼ دفتر ویلي چې درې کارکوونکي یې ورک سوي دي. د تبلیسي ښاروال ویلي په داسې حال کې چې په مرکز کې ویجاړۍ رامنځته سوی دی ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره پاتې دي. د ده په وینا لومړي زیانونه تر لس میلیونه ډالرو پورې اټکل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کا پپ ویب پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې ورشي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په نړیوالو غږ وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان وظیفه نه تنها مردم افغانستان است، صدای ما هم برای کشورهای منطقه جهان است که در این راستا همکاری های خود بسیار وسعت بتند.
در لوګر په ازره ولسوالۍ کې د وسله والو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د جوزا څلورویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. د یوې افغان مور د ژوند کیسه او همدارس د هغې د سختیو په اړه به مرکه درته خبره کړو.
هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومانو دپاره. نو ژوند چې پسې د سره کنتون تیر سي هغه به خامخا چې ستونزې لري ستونزې مې زیات تېرې کړي دي، خو موږ هم سینه مې ورته سپر کړي.
همدارنګه اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې او لس دقیقې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویل له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته همکاري وکړي. نور الحق علمي نن یوې غونډې ته وویل چې نه باید دا درون مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه واچول شي. ښاغلی علمي د وسلوالو مخالفینو د حملو شنډولو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګند کړ. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کورونې چارو وزیر وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید له افغانستان سره همکاري وکړي څو د تروریزم ریښه له منځه ولاړه سي. د کورونې چارو وزیر نورالحق علمي د شنبې په ورځ د ړندو د ټولنې له شمېر استازو سره د لیدو پر مهال وویل چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا سته.
مبارزه علی نیروهای دهشت افغان تروریز
د ویل ترهګرو تروریستانو او بنسټپالو سره مبارزه نه یوازې ده چې د افغانستان د خلکو دنده ده، بلکې تر اوسه د دې درون بار مسؤلیت یوازې د افغانانو په غاړه دی. زموږ غوښتنه د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې په دې برخه کې خپلې همکارۍ ډېرې زیاتې کړي، د همکارۍ لپاره په دقت سره زمینه برابره کړي څو موږ دوی په ریښه کې له منځه یوسو. ښاغلی علمي افغانستان ته له شمالي وزیرستان څخه د راغلو جنګیالیو په اړه وویل چې دا نابلل سوي میلمانه دي او هدف یې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د جګړې غځول دي. نوموړي زیاته کړې چې د تروریزم اصلي مرکزونه په ګاونډیو هیوادونو کې دي، خو په وینا یې له تروریزم سره مبارزې کې سیمه ییزه همکاري ځکه مهمه ده څو دا ډلې له افغانستان څخه پر نورو ګاونډیو هیوادونو حملې ونه کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وه افغانستان د هغې مبارزې بیه ورکوي چې خطر یې سیمې او ټولې نړۍ ته متوجه دی، او دا لازمه ده څو ټوله سیمه په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کورنۍ چارو وزیر له دې مخکې ویلي وه چې دا مهال د هیواد 21 ولایتونه له امنیتي پلوه له لوړې او متوسطې کچې ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو مخالفینو خپل سرژني عملیات تر ډېره په شمال ختیځو ولایتونو کې متمرکزه کړي دي، خو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمي د شمال په ځینو ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي پلانونه لري.
پلانای منظم به خاطر سرکوب
شغل علمی وای مجد تورستان و او ترهګرو د ځپلو لپاره منظم پلانونه لرو. تاسو په یوه ځای چې اوس په دغه ولایتونو کې قرار دی، خدا د کار د پات رسیدو په معنا نه ده. دولت پلان لري چې دانه دانه د کسلونی سی او د خپل اعمالو په جزای ورسوي. ان شاء الله ما ویل چې دوی ټول سره راټول کړو، هیڅ شی ونسی د موسم ته اچو. د چارو کارپوهان هم د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې لپاره د گاونډیو او سیمې د هیوادونو همکاري ګټه وربولي. خود سیاسي او پوځي چارو کرپو جاوید کوهستاني بیوایي تر هغو چې پاکستان له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي، نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي او دا وضعیت به پخپله پاکستان هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
نن د جوزا څلیرویشتمه د مور نړیواله ورځ ده. زموږ همکارې ناجي ساپۍ د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت له میرمن ظاهري سره چې هغه هم د 5 ماشومانو مور ده مرکه کړې. ظاهره وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شپې او ورځې تیرې کړې. دا چې ظاهره نور څه وایي، چیرته اوسیږي، د ژوند شرایط څه ډول دي، نور حال په دې مرکه کې سره اورو.
دوستانو، د جوزا څلیرویشتمه نیټه چې د مور له نړیوالې ورځې سره سمون خوري، په همدې بهانه مو غوښتل چې له یوې مور نه وپوښتو چې د مور د ورځې په هکله څه نظر لري. دا مهال مثلا کې یوه مور ناسته ده چې لومړی ورته د دې ورځې مبارکي وایي.
مننه. زما نوم زهره، د زهره سرادت یو کارکوونکی یم. زما 15 ماشومان دي، څلور بالکان دي، یوه جلکۍ ده، او ژوند الحمدلله ښه ده. غلیمت تیریږي پاره له شکر. هلته زره سرادت په صفت اجر زه کار کوم. ماشو 15 او 400 ده، چندان پیسې نه دي، خو من تا ما سره به زمن کومک دي. که انده ما ماشته نه یو د کور کرایه هم نه کیږي، صرف امروزه مصرف تر بلې میاسې پورې م که ورسیږي.
د خپل ژوند اړتیاوې څنګه پوره کوي؟
د ژوند اړتیاوې خو اوس بچیان سره کومک دي، مګر مخکې چې زه ته نه وم بس خامک بافت طالبان وخت کې د وظیفه هم نه وه. هره مجبوري هره غریبي موږ کوله د ماشومانو دپاره. اوس الحمدلله بچي راسره کومک دي. اگر چې شرایط قیمتي زیاته ده، خو بیا هم دونه موږ نه فیصله پاتې کېږو چې اچانک قرض وکړو پور وکړو، خپل ژوند تېروو.
په ژوند کې څومره سختې شپې ورځې دې تېرې کړې؟
نو ژوند چې پسې د سره کنتون تېر شي، هغه به خامخا چې ستونزې لري، ستونزې مې زیاتې تېرې کړې دي، خو مګم سینه مې ورته سپر کړې ده. نمیدې پرېږي چې هغه ما باندې غلبه وکړي. ځان مې تشکیل صلح ده. یا په دی حالت یا په یو یا په بله هلدور مې دولسم کې ده، بل دوهم زوی مې چې دی هغه هم دولسم کې ده، مشر زوی مې چې دی هغه بیا یولسم کې مکتب خوشې کړي اردو کې ده، سن چې مشکلات وو نورې سې مخکې بیا بنسوی اړلی، نور دا دوه وړکې مې چې دی یو پنځم کې ده بل دوهم کې ده.
تېر ژوند دې څنګه وو او د اوسني ژوند په اړه که معلومات راکړې؟
ډېر شکر الحمدلله، هره لحظه چې بچی ته ګورم زه ډېره خوشحاله کېږم، ستاسې خوشحالي کوم. د مور نور چی د مور همدغه بس خپلو بچو خوشحالي وویني. تېر ژوند خو ډېر سخت وو، زما خاوند مې چې راشکه لاړې طالبان وخت کې خوشې کړو، مصر زوی مې د اوو کلو وو، دوم د دوه کلو وو، لور مې یو کلن هغې کې وه، شپږ کاله ویدم ځان ورکو، سختي مې ډېره ولیله. همدې ته هیله منده یو بچی له اول تر اخره همدا ما هم سوچ کړی چې خدای بچی مې درس ووایي او بچو ته کور زندګي جوړ شي، د بچو یو ښه زندګي سي. اوس خو د مانه ژوند تللی ده چې زیات لوړ مقام ته ورسېږي، ولې چې دوی لږ زره کوشش وي، که نه یې دوی کوشش هم وي، نه غواړم چې دوی مثلا کوم کمبوتیات په زندګي کې اوسېږي. یو د پلار کمبوتی یې ده بربر همیش مې ورته ویلي دي چې هم تاسو ته پلار یم هم مور یم، هېڅ کوم احساس کوم د هغه په دسیسو کې مو نیسي چې موږ پلار نه لرو، داسې خلکو دي پلارونه یې مړه دي، پلارونه یې ژوندي ورېږي، تاسو خو راته ستا ده وایي چې ژوندی ده، یو کله نه کله خو به یې تاسو یاد وکړي، دا یې ما احساسه مې زړه کې مګرده. کومې ستونزې
ځورېږي ډېر زیات؟
زیاتې بېکوري ځورېږي چې کور لرو، او زیات مې د خپل خاوند بېوفایي ځورېږي. بېوفایي نه، بس بېزو
بچو سره یې خوشې کړم، څه ګناه وده وه، څه کمبوتیات وو، سې دې وځي فېته وای برګ وځي ته زوړګي د سې مې زوړې چې غلې مې زوړې دې بچو مخکې سره سوې نه
د مرکه په اخره کې سوال لري نور مایند او خزتا
اخر کې پیغام ټولو خويند ته او مورګان ته هم ده چې زندگی سخت کړهونه زیات لري، خصوصا د موږ د افغانستان خزي ستاره نگانه وسوځدلې، خو صرف حوصله مې دې وسیږي، باور دې په خپل ځان په خپل خدای ولري، خپل بچو ته دعا کوي او د خدای نه دې علي صلی الله غواړي، خپل شجامت هیڅکله ښځه د لاس نه ورکوي، که بې سواد یې او که سواد ونه یې، ښځه همیش پایبنده ده، مګر ځان دې داسې احساس نه کوي چې زه پایبنده اوسېږم، باید مبارزه وکړي، نور هم مبارزه وکړي چې هیڅکله د خلکو د پښو لاندې نه شي. همدارنګه ښځو ته او مورګانو ته بیانه ده.
د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له یوې افغان مور سره چې د خپلو بچو لپاره کار کوي او هغوی ته نفقه برابروي مرکه اورېده. میرمن ظاهره هغه څوک وه چې اوس وخت په وزارت کې کار کوي او هلته ډېرې کمې پیسې د معاش په توګه اخلي. دا وایي چې په ژوند کې ډېرې سختې شېبې شپې ورځې لیدلې دي، خو هیڅکله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان،
د مور د ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه.
وضعیت مادران در چه حالت است؟
د افغان و میندو حال د هغوی لخلې واوري.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، ساعت 8 شب. شماره تماس ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
مورد نړیوال وضعیت مناسبت مو د امریکا غږ آشنا رادیو د یو پروګرام خبرتیا اوریدل. البته د مور په اړه د نړۍ د مشهور او نفوذ لرونکو خلکو څو ویناوې به هم زه تاسو ته وایم. د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې جنت د مور او پلار تر پښو لاندې ده. یو مصري شاعر خلیل جبران ویلي مور هر څه ده، د غم په وخت کې ډاډګیرنه، د ستونزو په وخت کې هیله او د کمزورتیا په وخت کې پیاوړتیا. ابراهیم لینکن ویلی هر هغه څه چې زنن یم او یا به پراتلونکي کې جوړ شم پر ما زما د مور احسان دی. ګڼ شمېر مشرانو او د نړۍ رهبرانو د مور د ورځې په مناسبت لیکنې کړې دي. تاسو ازادي راډیو ته وایست؟ البته ازادي راډیو هم د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت، او دا چې د افغان میرمنو او مورګانو حالت څنګه دی، په خپلو پروګرامونو کې رپورټونه او مرکې درته خبروي. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان،
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه یعنې د دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستانیو پوځیانو لخوا د پیل کړیو پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستاني پوځویان جنرال عاصم بجوا د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د لویې کچې بریاوې ادا کړې. نوموړي ویلي په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې 90% برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. هغه همداراز ویل چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمواله راغلی ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار زبیح شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړ پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستاني پوځوان جنرال عاصم بجوا د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی هم تاراس وای چې په دې عملیاتو کې د قبایلی سیمو ډېرې برخلې تر هغه پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او تر هغه وروسته وو د مرکزونه او پټنځایونو له منځه وړي دي او همدارنګه ځینې تر هغه وروسته 3000 یا بیلابیل ډوله درانه او سپک وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې د تر هغه پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لکتر لګا درې سو وسل وختره تیر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات د ایدا ترغی ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال په جون 15 نیټه شمالي وزیرستان کې د مشت کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې ډېر کسان وژل. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال عاصم بجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي.
دی
وایي په ترهګرو کې مو هیڅ ډول توپیر نه دی کړی او د عملیاتو له لومړۍ ورځې راهیسې مو د رنګ او ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید ووایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغوی په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز د لوی درستی سپلار خو نمو په دې سیمه کې د هرې ډلې او ګروپ تر هغه نه ښکړې او د سیمو متره پکا کړې ده. نن چې تاسو ته وایم چې مونږ د سیمې نوې سلنه برخه تر هغه پکا کړې ده نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضربیات په عملیاتو لکه په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کېږي. دا یو نوده چې شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تک د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواک او سیمه ییزو سرچینو د پوځیانو د ادعاو پخلی نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په منځنۍ اسیا کې افراطیت ښایي پر بشري حقونو فشارونه زیات کړي. بان کی مون پرون د ترکمنستان پلازمینې اشقابات کې سیمې ته د خپل 15 ورځني سفر په پای کې د یو نړیوال پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دغه خبره وکړه. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون محصلانو ته په وینا کې وویل چې د 15 کلونو مخکې په پرتله په منځنۍ آسیا کې اوسنۍ اقتصادي ودې خوشاله کړې خو زیاته کړه چې د بشري حقونو د وضعیت د خرابۍ په باب د خلکو اندېښنې وررسېدلې دي. بانکی مون په خپلو خبرو کې وویل چې د درک وړ امنیتي ګواښونو په ځانګړې توګه د ټروریزم او له تاوتریخوالي ډک افراطیت د زیاتېدونکو اندېښنو له کبله شایي پر بشري حقونو فشارونه زیات سي. خو د خبرداری ورکړ چې حکومتونه شایي له دغسې ګواښونو د پلمې په توګه د مدني ټولنې اقلیتونو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو لپاره کار واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو خبرو کې وویل چې بشري حقونو په سیاست کې ګډون کولو او برابرو فرصتونو ته نه درناوی یوه خلا ایجادوي. د ده په خبره د دې خلا زیاتېدل له تاوتریخوالي ډک نور افراطیت ته زمینه برابروي. بانکي مون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلي بریدي محمدوف سره په یوه کنفرانس کې په ترکمنستان کې د بشري حقونو د سابقې د شکیدو لپاره د اقدامات غوښتنه وکړه چې په هغو کې د خپلواکو څارونکو لخوا د زندانونو کتنه هم شاملوي. د لیش قابات وغوښتل چې د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان ته تر سفر وروسته ترکمنستان ته تللی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په دولسو شپږ منځنۍ صفحه ایفون تل شرف پنځه باندې خبرونه کوي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې ویل، د لوګر په حضر ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي له نن سهار څلورو بجو نه په دغې ولسوالۍ له څلورو خواوو وسلوالو مخالفینو حمله کړې ده او اوس هم دغه جګړه روانه ده. ویل کېږي په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان اندې. دا چې تازه جزئیات سړي د لوګر پولیسي شورا کې غړی، د لوګر دولتي شورا غړی البته عبدالولي وکیل چې په خپل د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو هم ده، هم د اوس په مستقیمه تلیفوني اړیکه کې موږ سره ده. خغلی وکیل سلیم شیب، خیر راغلی. کمیربانی وکي ورستو جزئیات سړي په ازره کې اوس وخت حالت څنګه ده؟ آیا اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
دا د سنګ زاسف اډر کې ل درې بجو د سهار، یعنی د دې د شپې نه سهار کیږي پښنمای نه تر اوس پورې شدید جګړه روانه ده. دا جګړه په شکل لري په څلورو خواو باندې. د اډر ولسوالۍ په څار له سپوستو ولسوالۍ په مرکز شدید جنگ روان ده. د ملي اردو یو برګمن شهید شوی ده، یو سرباز زخمی ده او یو د ملي امنیت کارمن د اډر شهید شوی ده. د نورو جزئیات په ارتباط چې تلفات دولت څومره دي او یا هم د وسلوالو مخالفینو تلفات څومره دي دقیقا ځکه نه معلومیږي چې هیڅوک نه شي کولی چې د څلیرویشت کیلومتره خواوشا ساحه کې چې جګړه روانه ده کته پورته لاړ شي.
ښاغلی وکیل، وسلوال مخالفین طالبان دي، د دوی تر منځ نورې ډلې هم شته، بهرنیانو شته که نشته؟ او څومره تعداد ویل کېږي اټکل به څومره چې دوی څومره تعداد چې تر اوسه پورې جګړه روانه کړې دلته؟
یوې میاشتې مې را په دې خوا د دې لویې جګړې لپاره آمادګي وه. زه فکر کوم د څلور نوي کال په شروع کې به تر ټولو درنه جګړه نننۍ د ادرې جګړې وي چې د زرو نه زیات خواوشه وسلوال طالبان کې برخه لري. البته ویل کېږي چې دا به یوازې د طالبانو د اسلامي امارت پورې مربوط خلک دي، د داعش ډله دوی کې برخه نه لري چې د امارتي په مشرۍ ده. طالبانو جګړه دومره شدیده شروع کړې ده چې دوه ځلې هلیکوپټرې چې ادرې ولسوالۍ ته تللي دي په ډېر تکلیف سره یې نشست کړی ده او هغلته یې دسان کړی ده او خپل مهمات او اکمالات هلته کړي دي. هرسره اجازه ورکوله چاته کړي دي. نو په دې برخه کې ولسونه هم متضرر شوي دي، ولسي تلفات او خساري هم ډېرې زیاتې دي. وسلوال طالبان د غرونو د څوکو څخه هوان 82 او 85 او د داشکي او د زیک او د کویت په مرمیو کوسې او ولسوالۍ تعمیر ویل چې نږدې کورونه دي، شفاخانه ده، د زنانو کلینیک ده، مور ماشوم کلینیک ده، مکتب ده او بازار ده. په دا ټول لیدلې دي او شفاخانه دي. دا چې دقیقا څومره خساره اوښتې ده او څومره تلفات یا زخمیان دي تر دغه لحظې پورې چون هلته څوک نشي تللی او کورونه تخلیه شوي دي. زه تاسو ته دقیق معلومات
لرم. ښاغلی وکیل، آیا هوایي ځواکونه رسیدلي سي تا نور ځواکونه هم په لار دي که څنګه؟ امنیتي پوځیانو تر اوسه پورې څه کړي دي په دې اړه باندې امنیتي چارواکو؟ البته
ملي دفاع وزارت له په منلو سره چې دوه ځلې خپل هوایي اکمالات یعنې کفرو په سره نکړي دي. همدا کفر یوازې د اکمالاتو د حمایې په خاطر او د انتقالاتو په خاطر کړي دي. هلته چې هوایي ځواک هوایي برید وکړي یا وسلوال مخالفین تر هدف لاندې ونیسي، دا څه کوم اقدام تر اوسه نه ده ترسره شوی.
تاسو په خپله هم کله لدې مخکې کوشش کړی چې دغه ځینې مخالفتونه چې موجود دي په سیمه کې مثلا له خپل هغه قومي نفوذ په استفادې سره دا سره هوار کړي که څنګه؟
ترنن شپې پورې زمونږ مخان خبرې له طالبانو سره جریان درلودې، د وسلوالو مخالفینو له مشرانو سره، د طالبانو له مسؤلینو سره م کوشش کوو چې د تفاهم له لارې نو
سمره. فقط یو لنډه ورسی پوښتنه درنه کوم ښاغلی وکیل، دوی څه غواړي بلخر د خپل افغان پوځیانو سره جګړه کوي که څنګه؟ اوس بهرنیان هم نشته، دوی په مخ ختمه ده، نو څنګه افغان پوځیان وژني که څنګه؟
بدبختانه افغان وژنې جګړه ده. او دا د افغانانو وزل د افغانانو په لاس باندې یا د افغانانو وزل د خارجانو په لاس هغه خارجان مسلمان خارجي وي او په تاثیر وي دا دواړه موږ نظامت کوو پر دې کوو او بدون شک چې تاسو کومه خبر کوئ د افغانانو په لاس باندې د افغانانو وزل د بله هېڅ معنی او مفکوره سره زه سوال او خاطر لکوم چې دا څومره زه به پایته ورسیږي تر څو دا مظلوم ولس په دې غوږ کې په سخت درجه حاضر کې قرار لري نو د مظلوم حالت نه وځي او په اخر کې مې د ډاکټر صاحب اشرف غني نه ګیله ده چې دا یو نیمه داس کې د حاضر ګلار د خلاصون دعوه کوي مګر زه هیڅ اقدام نه ده کړی په اجر کې طالب لري
کورودان ښاغلی ډاکټر زموږ وخت په ختمېدو دی ډیره مننه ان شاء الله چې تاسو غږ به چارواکو اوریدلی وي د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل چې پخپله هم د ازري اوسیدونکی دی او د ازري پولیسوالۍ کې د نن ورځې د شدیدې جګړې په اړه وروستي جزئیات ورکول چې نن سهار له څلورو بجو دغه جګړه تر اوسه پورې روانه ده وخت په افغانستان کې دوه بجې او دېرش دقیقې هم شوې دي د لنډو خبرونو وخت راغلی سید کمر شاه عارف استودیو کې تشریف لري او لنډ خبرونه به تاسو ته ویل هغې وروسته د اقتصاد نړۍ او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ
د افغانستان کورنۍ چارو وزیر وایي د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف یې پر یو منظم پلان کار پیل کړی دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کونړ لپاره د وسلوال طالبانو والي عمر زدران د خپلو درې ملګرو سره وژل سوی دی په جوزجان ولایت کې د وسلوال طالبانو د وشر او زکات ټولولو مسؤول ملا درکار دغه ولایت د پاڅون کوونکو لخوا وژل سوی دی د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ته هیواد د قانونو او طبي سرچینو په ښه مدیریت ټینګار وکړ د هرات د شندن ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د څلورو ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه د فلسطین او اسرائیل چارواکي وایي رام الله ته نږدې د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی د اسرائیلو یو جیپ موټر وهلی او مړ کړی دی د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کې مول ویلي چې په منځنۍ اسیا کې د بشري حقونو ځپنه سخت دریځ رامنځته کولای شي او د ګرجستان چارواکي وایي نن درنو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې له کبله ورک شوي دي د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په نږدې راتلونکي به په چین کې د ورېښمو لار د بیا فعالول په هدف غونډه جوړه سي د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چین غواړي پر هغه کوریدور یا اقتصادي دهلیز پانګونه وکړي چې له ګوادر څخه تر ګلګیت پورې رسیږي
د ابریشمو د لارې د بیا فعالولو په سبب باندې هم په چین کې د یو په خار کې غونډه جوړې چې په هغه کې به دغه کوریدور چې د ګوادر نه تر ګلګیت پورې تر دغه ځای پورې چینایان سرمایه گذاری کوي او ضمناً دغه د شمال لاره چې د ابریشمو لار ده دا د کومو مملکتونو نه تیریږي او کوم ښارونه سره وصلوي په دې اعتبار باندې به عملي نظریات ورکړل شي
د ښاغلي الکوزي په خبره په دغه غونډه کې به د کابل ښاروال د بهرنیو چارو وزارت استازي او سوداګر هم ګډون ولري د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وایي سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات ډیر سوي او له درکه بزګرو ته زیاته اقتصادي ګټه رسیدلې ده د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل په فراه کې سږ کال د هندوانو او بادرنګو حاصلات د تیر کال په پرتله یو نیم برابر زیات سوي دي نوموړي وایي له فراه څخه د هندوانو بادرنګو او ترکاریو محصولات ایران ته هم صادریږي شاغلی راشد په فراه کې د کرنیز محصولاتو د زیاتوالي لامل د مسولو کسان لخوا بزګرو ته له طبي آفاتو څخه د مخنیوي او د کښت او کروندې د ساتنې لارې چارې په ګوته کړې په کندوز کې د ورېښمو صنعتکاران سږ کال د جګړو له امله نه دي توانېدلي چې د ورېښمو د تولید په برخه کې خپل هدف ته ورسیږي دغو صنعتکارانو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا هم ورته د ورېښمو د تولید زمینه نه برابره سوې د ورېښمو صنعتکاران د ورېښمو د چنجوي په روزنې سره د ورېښمو تولیدات کوي د کندوز ولایت د کرنې ریاست د ورېښمو د څانګې مدیر عبدالستار سروري ازادي راډیو ته وویل جګړې ناامنۍ او د مرستندوی موسسو نه همکاري په دې ولایت کې د ورېښمو د صنعت له منځه تللو اصلي لامل دی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په ډېر ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 55 پوله یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 درهم افغانۍ
د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې ز ناجیه سپایم او تاسو ته به خبرونه کی نن د میډې زخم د میډې درد او لدې عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په ټولنړي کې او په ځنګړې توګه زمنګ ډېرې هیوادوال د میډې ناروغي او څخه زوريږي چې په عامه اصطلاح د زړه سوځیدو هم بولي. د یو شمېر روغتي متخصصینو په وینا د میډې زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې د میډې داخلي پوښ د مقاومت او تیزابي ترشحاتو ترمنځ ډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میډې زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خپرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خراغلاس ویم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانو د سنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لاره د خپل هواد خلق او ته په هر کې دي کې داخل کې دي خپل نه کې هلی او سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم ویم چې کولی شئ خبرونې ته ټلیفون وکړئ. 0999215 او بله شمیره مو ده 0992215. یادونه کوو چې نن ډاکټر صاحب د معدې د زخم او د معدې د درد په اړه تاسو ته معلومات درکړي. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې معده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایي مواد وخت چې خورو نو وروسته د خولې او مریضې نه میدې ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایي موادو یو اخیستنځای دی. د علاوه دې چې یو مجاف ساختمان دی یعنی یو خلا د نسبت نور مجرا د هضمي سیستم د تلک ارت دی لوی دی فراخه دی لیکن څو حکمت دی. یو دا چې غذایي مواد اخلي مخکې د دې نه چې کولمو ته تیر شي دلته توقف کوي سکون کوي تر څو چې دا هضم شي تجزیه شي د جذب لپاره آماده شي. او بلې خوا ځین ظرفیت ډېر دی. غذایي مواد په لوی حجم یوارې کولمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پېښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی دا ډېر مغلق تعاملات دلته رامنځته کېږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایي موادو یعنی مربوط غذایي مواد هر نوع غذایي مواد چې معده ته داخليږي معده د هغه د هضم لپاره هغه اړین افرازات کوي تر څو چې هغه هضم کړي. وروسته د هضم ځینې اسناشات او یا ډیډونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود هغه ضروري یا اړین مواد وجود ته جذبیږي غیر ضروري هغه اطراح کیږي. نو کله که غذایي رژیم په مناسب ډول په مناسب وقفو کې په مناسبه اندازه موږ تاسو صرف کو یا ویخرو نو معده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي ځکه هغه معین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایي مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوا ځینې دلته غذایي رژیم ارزښت لري د بلې خوا ځینې نویت د غذا اهمیت لري چې سره کوم غذا به خوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې لپاره یو اضافي بار نه شي. نو معده دغسې یو ساختمان دی. دغه مواد که زمان خلق غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو زما توصیه ورته دا ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري. د هر نوع غذایي مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایي مواد په اساسي ډول درې ډوله دي، دې په څنګ کې درې نور جزوي مواد غذایي شته چې مجموعا شپږ کې یو قندي مواد یا کاربوهایدریت دي، پروټین دی، او شحمي مواد یا غوړ مواد دي. دې په څنګ کې اوبه، معدني مواد او ویټامینونه. دا د وجود نور ضروري مواد چې په غذا کې باید واخیستل شي. هر ماده چې
باید تاسو ته ډاکټر صاحب په دې اړه به وروسته راشو. په بخښنې سره له زابل ولایت نه یو اورېدونکی لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، نه خو خاصه پوښتنه نه لرم، خو که د خپل کټنځای په اړه دوی ما ته معلومات راکړي کېدای شي وخت کې مراجعه وکړو.
معلومات بدر کی من ټلیفون نه
مسکور ودان خیر
اعظم مخ کې ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم، په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې. که زما دندې ځای خوم داده او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف یې، نو زه په کلله پشته کې د شارو علي بلاکو مخې ته دلته زما مینه خان.
بله دوستانو، تاسو ته یادونه کوو چې روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې نن د معدې د زخم، د معدې د درد په اړه غږیږو او په دې اړه تاسو ته ډاکټر صاحب معلومات درکړي. تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب نه مستقیما خپل پوښتنې مطرح کړي. کریم له زابل ولایت نه لکه چې په اړیکه کې ده، له هلمند نه. مهرباني وکړئ.
سلام ته دی. وعلیکم وروره. سره د دې چې ستا آواز ډېر واضح نه و، خو زه چې فکر کوم ستاسو سوال همدا و چې پوزه د وینې کېږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي. نو د پوزې وینې کېدل وروره ډېر عوامل لري. ځینې عوامل یې په داخل خپله پوزه کې دي په موضوعي ډول، او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي، نور عضویت کې مشکل موجود وي باعث د پوزې د وینې کېدو کې. نو بهتر خدا ده چې تاسو هلته که د داخلي یا د غوږو پوزې او ستوني ډاکټر سره خپله مشوره وکړئ، نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه که موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې ستاسو پوزه هم وګوري یواري، او که پوزه کې مشکل نه وي نو بل علت یې ولټوي پیدا یې کړي، ځکه دا یو ډېره موضوع ده چې د دې عوامل بیخي ډېر دي. نو زه نشم کولی چې مخکې دې ستا وګورم او د صرف د تلیفون د لارې ستا تشخیص او معالجه درته ووایم.
بله ډېره مننه دوستانو.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ.
اول محترم او محترم یا محترم ډاکټر صاحب، ډېره مننه کوم چې زموږ لپاره د پروګرامونو جوړوي او زموږ خدمت یې څنګه زنګ وهلی دي. وروسته دا پوښتنه لرم، کله چې زه شیدې وخورم نو په هغه وخت کې زما استفراق راځي او ډېر خوږی وي، نو در څو چې استفراق ونه کړم یا زه نه سمېږم، او کله چې بیا پر هغه باندې مرنده یا چې څه وڅښم نو بیا هغه تکلیف مې راپوي، یعنې که څه وخورم
ام پلانې کوم او که چې دی وڅښم اما که هغه که چې زه مرنډا د څښم هغه دی دا مشکل راځي چې کوم کله کوم معلومات یو پښتنه او بل پښتنه دا د چې پروژې کې د څنګه غره روان ده نو دا هغه د فار د ټول شت پروژې ما اول چې شروع خو چې د نږدې د فار دی
ان شاء الله په دې اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکړي ډېر مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ګران اوروره دغه اول توشخ مې د تعداد چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅیږي د کیمیاوي مواد دي ز خپل د ډاکټر په هیڅ ډول توصیه مې درته انداز چې کوشش وکړئ چې دا استعمال نکړي ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري نقص لري ځکه دا ټول کیمیاوي مواد دي او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي نو متاسفانه او د شودو متوسمې چې تاسو ویل چې د شودو په مقابل کې ته یو ادم تحمل دا د تبیل حاصل دی ته ادم تحمل وای دغه ادم تحمل د بعض خلکو کې په طبي او ذاتی ډول موجود وي د شودو په مقابل کې چې هغه طبي استلاحات به پریدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته د لاکټوز کوم ماده چې په شودو کې ده هغه نشي هضمولی عدم تحمل سره لري نو استاد لپاره بهترینه لار دا ده چې کوشش وکړي چې کچيري دې تکلیف درکړي خو شودې مخوره بیا که فرض کوو چې استاد لپاره اړینه وي چې شودې وخوري او د دې نه د چاره نه نو د زما توصیه ته په دقت غوږونیسه چې ترتیب درته ما رقمو کې ان شاء الله تکلیف نه ویني د هغه کسان چې د شودو په مقابل کې ادم تحمل لري د هغه د پر لازم ده سده چې د فتن دي ډیر مقدار شودې نخوري په اول ورځ یو قاشوغه په دوم ورځ دوه قاشوغه په دریم ورځ درې قاشوغه یعنی هر ورځ یو قاشوغه شودې د یوې قاشوغه نه شروع کا دا د مستو کومه قاشوغې چې دي په در قاشوغه باندې د یو قاشوغه نه شروع کا هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کا تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسې که په دې ترتیب باندې ته د شودو استعمال شروع کې او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسې ان شاء الله خدای مهربان ده چې تاسو ته به تکلیف نه درسې او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخ ورچا خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي د اسید په لحاظ د تیزاب په لحاظ نو هغه نور هم زیاتې د دې نه خو بيخي ډډه وکي پاتې شو شو دي د شو دو طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزوک
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ل زابل ولایت نه مهرباني سلام علیکم السلام علیکم
نو ډاکټر صاحب څنګه ستنه ده د میډیا په اړه کې ده نه
بالکل د میډیا په اړه د خبرونه
او نو میډیا په اړه کې په کور کې چې نه په میډیا کې درد دی بس خو خې ده چې لمبا کې غاغه بس ډیر څه کې پرې دی بس په خپل ځای نه شي او دا چې دی واڅي وي بس خو اګنې دې ته کې پر مشکل ده چې په دې شي څنګه غوړ وي نه بس خو کړی بس بیا کوم شی وخوري و چې مړه دا راځي په روس کې یې موږ ولا موږ خوره لسی یو خیا دردونه چې دا مشکل
ا څو کلن ده
تقریبا کلو نو خو دا 10 کال عمر دی زنانه دی
بالکل په دې اړه معلومات درکې ډاکټر صاحب مهرباني
او د خورکی ته خدمات توصیه ولم دا د چاغ غذایی مواد چې مخارج دي چې نمونه در تاخلم دا دي نخوري یو لکه دغه زموږ استاد خل ګوډه ډیر استعمالي او دغه ګوډه چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضی کیمیاوي مواد لکه سکرین په نامه یو ماده ده د خاطر چې خوږی کې هغه پکې ګډي او دغه ماده د میډی تیزاب ته ډیر زیات نقص لري د غشا مخاطی د یا داخلي فرش د میډی تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډیر مشکلات پیښي نو اوله توصیه او دغه کیمیاوي مواد په بعض نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچې کیک روټ بسکیټ دې کې ګډي نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توسیم داده چه دابن خوری او نور طبیعی ذاتی غذایی مواد چه مخارش تی او تیزاب د میده تحریکی لکه مرچ خام پیاس یخی و با دا ایس کریم چه وست دیر زیاد رواد شو دا بله و فاجعه دا چه دی ملکی رای شو داغ شیریه خوشاله که داغ سکرین گرده ای دا لذت دا پاره و دا خلق و صحت تا توجه نشته فقط دا خپل گرده ای پا نظر که دا نو داغ سکرین ماده ثابت تا ماده دا چه دا انسان خصوصا میده تا د میده که د تیزاب و تحریک و د غشای مخاطی د تخریش و تخریب دو پاره موزره ده نو دغه غذایی مواد چه ما تاستانو مواخصه ده بنخوری یاو دوم ده چه ده خورکی تا بلا توسیه ده ده چه غذاب پا وقفو خوری لگه بخوری یعنی وزد ده چه دری وقت غذا خوری ده ده شپگو وقت خوری خو لگه لگه او پا دی غذایی موادو که با یخی و با مرچ خام پیاس ترشی ده بنایی او آغا نور غذایی مواد لکه که کلچه و بسکیت و ده خصوصا ده پاکتی غذایی مواد چه بازار که تیار ده خارجی وادو نرازی اولا که چه زمان خلخوری خوان ورکی لکه ده چپسونه و پاپړو دا ځینې نور غذایی مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي دغه به نخوري او ضمناً طبیعي مواد لکه مرچ خام پیاز یخې اوبو دا چې ما وویلې دغه به نخوري او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي او بالغ دې لږ جګ کړي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکی له ننګرهار ولایت نه السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم ډیره زیاته مننه دغه موقع ته م لږ تغیر ورکړئ چې ستاسې غږ سم راشي مهرباني بلکل سم
دا په خبر د پونه شو وروره بیا یې وای
بلکل ستاسې غږ صحیح ده مهرباني
ګران وروره ستا په پوښتنه زه پوه شوم دغه جټکه ورکول دا د معدې د مرضونو خاصیت نه دی تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي دغه د جټکه د معدې له تاثیره نه ده تاسو کولی شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپله د نږدې نه مشوره وکړئ دا تر ډېره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډېره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي نو که تاسو وکولی شئ چې کابل ته راتلی شئ زه ستاسو خدمت کې یم او که تاسو ته راتګ مشکل وي د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپله مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ تاسو مشکل اول تثبیت شي تشخیص شي بیا به دوا درکړل شي او دا د معدې خاصیت نه ده وروره د معدې ناروغیو دغه جټکه دا خاصیت نه ده تاسو حتماً غلطه کړې ده
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ په خپرونه کې پوهنمل عبدالحنان خوشحال صفی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب سره دی چې تاسې ته د معدې د درد او د معدې د زخم په اړه معلومات درکړي یو اوریدونکی لرو مهرباني وکړئ السلام علیکم مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
سلامون و احترامات من اجمل سلام و لایت نتاز را پر تماس کنم
والیکم سلام
داکتر سر منی دا سوال دیدی که کلا دوده ای مخورم و آقا پا هم اشتدا که وقتا ویدی رو میاده می پرسیدیم ما دا میاده و سر پرسیدیم سی او قسم دا خیطه می چیزی کلسی گیفز بینیشی
د دې نتیجه تکلیف مې یو او بلنه چې کله چې مزل کوم تر شم هم په دې مده باندې در راځي دا ساده مزل کوم او بل خصوص دې کوم چې به دې دې چې په دې درد مې مده باندې در راځي په دې څه داس معلومات راځي
که ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه ونه لري نو تاسو ټلیفون اړیکه پرې کړئ او ډاکټر صاحب معلومات درکړي
ګرانه وروره دغه مشکل چې کوم تاسو ویلې تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغیو پورې اړه لري تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغیو اړه نه لري چې هغه جمله کې تاسو ویلې چې د غذایی مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف فیخی او بعد نفخ و بعد رامسته کیه دا د هضمي سیستم په ناروغي ده او تر ډیره حده د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل ده په ځینې وختونو کې کېدلی شي معده کې هم همدغه خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي اسنشر ته داخلي کې دلته یو طبي تضایق موجود ده یعنی مجرا تنګه ده دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګیږي نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري به احساس د دمش او د ناراحتي کوي په معده کې ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح په معده کې باقي پاتې کیږي ځکه تکلیف باعث کیږي او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده زموږ هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دې هیواد کې اناتو پرازیتونه ډیر دي دا هغه نو غذایي مواد صحي نه دي پرازیتي ناروغي نو د دې ښه مشوره زما همدا ده چې دا مواد غیرته دي باید یوارې ټیسټ شي وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی د هغه تداوي وشي ستا دغه مشکل انشاءالله رفع کیږي او کچیر په دې رفع نه شو نو معلومدار هم دا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلی دغه مشکل دی دا نو بیا کیدلی شي چې تاسو د داخله ناروغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې ایا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې تضایق د پیلور شته نشته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده تاسو دا خدای مکړه که دغه مشکل وي بیا نور هم تاسو پازوئ چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره ده
بلې یو اوریدونکی له کندهار ولایت نه مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام
او بعد سلام ما پوښتنه که د موضوع ونه ده خو دلته زما یو مشکل په خوردورو باندې اختر په نشي مواد باندې نو دی وایي چې ډاکټر صاحب ما دا مشوره ده چې زه نه وکړم دا دغه د نشي په سوال کې ما په مرسته وایي چې کله چې دا په تدریجي ډول باندې څنګه تاسو یا څلو تاسو چې نو تاسو چې ځما بدن څه وایي چې نو دا به ما سره په دغه نشي په سوال کې کومه کوټه او کجا نه وځي
نه وروره دا د وینې استل د نشیي موادو په ترک او یا پریښودلو کې هیڅ رول نه لري دا یو غلط عقیده ده که چا تاسو ته ویلي نو د هغې خپل خاص میتودونه یا تخنیکونه او لارې دي چې تاسو د متخصصو ډاکټرانو چې په دې زمینه کې کار کوي هغې سره په مشوره کې شي دا پرېږدئ په اول قدم کې خو زما مشوره درته دا ده چې دا هر څوک چې دی دا ورور که قوي عزم و اراده ولري ترکې کې د ټولو نه ښه لاره دا ده او که چیرې فرض کوو اراده یې ضعیفه وي قوي عزم څښتن نه وي نو بیا دا باید یو ډاکټر ته ضرورت لري چې دا ډاکټر تر کنټرولاندې د خپل نشایي توکي پرېږدي نو په کابل کې خو د دې مراکز شته زه نه پوهېږم چې تاسو په ځای کې استی چې هلته په دې اړه یا په دې اړوند متخصصین یا مرکز د نشایي توکو شته که نه شته نو ښه دا ده چې تاسې د اړوند صحي مراکزو سره په تماس کې شي چې تاسو سره کومک وکړي
بلې دوستانو د خپرونې هم دلته پای ته رسیږي په دویمه برخه کې بیا هم د